വരുന്നത്.
زمال خواه هم دومره پا پات اخبرونه که زموگ ده نورو همکارانو ملتیا وکره.
لأسد الله لودین مننه پا فانسان که ده غرمه دولس نیمه بجه شوی ده برخه که ده نور بس ده جونده اخبرونه لرو پا توشی بو که زما همکارم علالای بشیر مختوری نن پا فانسان که ده بشری حقونو پر وزیاد پا تیاره ده خزو ده حقونو پا خبری کهو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورلم ورز په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقونو وضعیت ناوړه ښودلی او ویلي چې کله امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي دي د هیواد د بشري حقونو ډېر په شاته کړی دی. خو تر هغې مخکې ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو ته. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دې پوهنتون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلینو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې په سلیمانک ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د خبر پاڼې له مخې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون پاتې محصلینو، استادان او اداري کارکوونکو اوس هم له ګواښونو او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې څو خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې چې اوسنی حالت ویرونکی دی، که مخه ونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډېر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3% باندې یوه برخه کم شوي دي. ملګري ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید د دې سبب شوی دی چې په ډېرو مخ پر وده هېوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون په یوه راپور کې وویل چې په بېوزلو هېوادونو کې بیا دې جګړې د خوراکي موادو او انرژۍ په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هېوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلي دي. روسیه د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګېدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو د بندیزونو د لګېدو اعلان کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیون ډالر پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره پرون پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کووینی نن اوکراین د زیدای په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي دي او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر او د دې هیواد له دفاع وزیر سره به کتنې ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوه غړي هیواد د بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشیرم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شذو پر وړاندې جدي سرغړونی په ګوته کوي. په دې مفصل راپور کې چې د سه شنبه په ورځ د اپریل په 12مه نیټه خپور سو، د مشرتابه څوکۍ څخه د شذو له ګوښه کولو نیولې پر خپل سر د شذو د توقفونو او لزده کړو د نجونو د محرومیت په اړه یادونه سوې ده. د ورستوي راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې تر لس زیاتې ښځې او نجونې په دې تور نیولې چې په دې ولایت کې له طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې غونډه ګډوډه کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له بشري حقونو د طالبانو سرغړونه ردوي. مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ راپور چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په اړه اندېښنه شي سم نه دی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړوخیل او د ښځو د حقونو مدافع اوژې امیل میلمنی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ ته خپل پښتنې پرېږدي او یا هم زموږ لمیلمنو سره تاسو خپل پښتنې مطرح کړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ، ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. پر دغه شمیره تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل پلیکلې بڼه یا هم په ژغیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پریږدي. موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرې پیل کړو. اوس هم اردو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. یو ځل بیا هم شرغلاست د خبرونی په دې برخه کې نور بستې پروګرام خبريږي. زموږ د خبرونی میلمانه اوجی امیل د ټلیفون لارې لمش سره وصل سوی ده. اوجی جانې ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تشکر کوم ودان تاسو ته سلامونه ستاس خو غوړیدونکو ده مینا او درنش
سلامات اوسئ. اوجی جانې، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا اته میاشتې کېږي، پر دغه مهال تاسې کوم خنډونه وینئ چې په افغانستان کې رامنځته سوي دي؟
اول خنډ خو همدا دی چې اقتصاد د خلکو بالکل له منځه لاړو، د خلک بالکل بې روزګاره شو، پیسې د راکړې ورکړې دپاره نشته، بانکي نظام فلج دی، بیخي د کارآمد نه دی او خلک ډیر په ستونزو کې دي. خبره دلته ده چې کار نشته، درآمد نشته، مصرف شته دی، خلک بی اندازه غریب شول، خلک خپل راتلونکي ته بی باوره شول، خلک په هر رقم چې کېږي د دې وطن نه چې بغیر قانوني ډول لاره پوهېږي، خلک چې څونه مشکلات لري، څونه ستونزې دي، مرګ د ژوبل دی، هر څه په ځان قبول کړی دی، خو دلته نور د خپل هستی او د بقا لاره نه ګوري، امیدوار دي او غواړي چې دا وطن پریږدي او لاړ شي چیرته که یو مړی ډوډۍ پیدا شي او د خپل سر خوندي وساتي. ځکه که اوس ته وایي چې امنیت شته، امنیت هم نشته دی. هغه امنیت هغه نسبي چې خلک امیدوار وو چې د دوی په وخت کې به امنیت حاکم شي، غلا به نه وي او څوک به نه وژل کېږي، اوس ورو ورو دا خبرې بیخي د ولګې د لاسه زیات شوي دي. هدف یې وژنې شته دي، خلک ورک کېږي، خلک نیول کېږي او غلا او جنایات بیخي زیات شوي، ځکه د ولګې مقابل کې هیڅوک طاقت نشي کولی. اولاد مري د ولګې نه، هغه مجبور دی یو څوک وژني، یو غلا او یو کار وکړي. نو په خپله په دې سیستم نظام کې هم اوس رشوتونه بیخي زیات دي. معلوم ګورو دا خو د خلکو نه پټ نه پاتې کېږي، پیسې اخیستل کېږي. همدا خلک چې پیسې نه لري دننه دوی خلک همدا اوس هم دا کار روان دی. موږ ویل زه پخوا نظام کې فساد و اوس به نه وي، اوس هم دا کارونه روان دي، اوس بالکل نوی هغه د رواج پیدا کړی دی. نو په دې خاطر هم او که یو څوک پیسې ولري خو خلاصېږي، که څوک ونه لري یوه عادي خبره ونیسي، بیا نو لا درکه شي، بیا نو په یو جنجال پاتې شي، بیا نو دغه
عمومي وضعیت موږ ته یاد کړ. که په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې خبرې وکړو، ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي؟ دا چې موږ ټولو ته معلومه ده چې تر اتم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته او په ډېری برخو کې ښځې له بې دندې شوي دي، دوی ته ویل شوي دي چې نور کار نشته، مرازي کارته، او له همدې کبله هم په د اقتصاد په خرابېدو کې دغه یوه برخه لري چې د ګڼو کورنیو ښځې هم بې معاشه سوي دي او دوی نسي کولای چې کار ته ولاړې سي. ستاسو په نظر نور کوم هغه مهم مسایل دي چې باید وویل سي، یاد سي، چې په عادي ژوند کې د ښځو پر ژوند باندې تاثیر کړی دی؟
مننه کوم. خبر به دلته ده چې ښځې تر ټولو زیات زیانمنې کېږي. فکر وکړه چې دا ورباندې دی، د خاوند دی، د خپل چې دی ورسره کېږي، نو دا ښځه چې د ټولنیز چارو کې د تعلیم وکړو، د کار حق یې ترلاسه کړو، د دې وړتیا یې پیدا کړه چې په ټولنیز چارو کې برخه واخلي، د دې وطن په آبادۍ کې دا هم خپل حضور ولري، دا ترې نه واخیستل شو. دا د کولی شو همدا ښځه وه چې په کور کې په اقتصادي چارو کې او ګپ وګه خپل د خاوند سره هغه خپل روزمره ژوند د امرار معیشت کې د ده ډېر ونډه وه. او متاسفانه چې اوس ډېری د څه چې بیخي یو فیصدي کم ښځې ته په کار وي چې هغوی د دې کار ده، د دوی ضرورت ده، بې د دې نه کېږي. اتی خال خال د ګوت بشمار په ځینې ځایو کې شته دي، اما ډېر خلک بزګار شول، ککاری مو سي د عمل لري، ماش نشته. دا ټول هغه ستونزې دي چې د میرمنې پر اوږو بار دي. میرمنې بیا تعلیم چې ته نه واخیستل شو، دا لوی تشویش ټول فامیلونو ته ده.
بلې اوږې جان، ستاسې ږغ کاته سو، که تاسې خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ چې موږ ستاسو ژغ واورو. بلې، ستاسو ژغ اوس هم قطع کېږي، بند راځي. تاسو خبرې وکړئ مهرباني. اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه
راځي.
بلې، اوس سم سو. اوس هم سم ژغ مو سم نه راځي. بلې، ستاسو ژغ اوس هم قطع کېږي. اوږې جانې، تر هغه وخته پورې چې تاسې تر یوه ځایه پورې رسېږي او ستاسو موقعیت سمېږي، زه به بېرته هم تاسو ته راځم. اوس موږ هڅې کوو چې له خپلې دوهمې مېلمنې سره د تلیفون له لارې وصل سو. اوږې جانې، تاسو ته زموږ ږغ درځي اوس؟ ستاسو ژغ فکر کوم چې اوس بهتره سو. تاسو خبرې وکړئ. بلې،
خبره دلته د تعلیم مسله ډېر مهم او حیاتي ده. په دې کې که د میرمنو په حق کې دوی سیاسي برخوردونه کوي، د تعلیم سره داسې برخورد کوي، دا ډېر خطرناک ده. ځکه چې میرمنه که یو ورځ د تعلیم نه شاته پاتېږي، نو ټول دا ژوند دی، دا ټول دا دغه مسیر د دې تعلیم چې باید وړاندې لاړ شي، دا د کې خنده شي، دا بیا هېڅکله هم خپل عادي حالت ترلاسه کولی نه شي. دا یو غټه لویه ستونزه ده، او دوی دومره بابیزه ګڼي، دوی دومره په سچ
زه فکر کوم چې ستاسو ژغ اوس قطع کېږي. اوږې جانې، په ډېرې بخښنې سره، موږ به هڅه وکړو چې تاسو ته بیا یو ځل بېرته زنګ در ووهو او له تاسو سره د تلیفون له لارې وصل سو. اورېدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز پروګرام نور بس دی، روان دی. زه ملالۍ بشیر یم او د دې خپرونې تخنیکي چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. په دې خپرونه کې له موږ سره د بشري حقونو مدافع اوږې امیل میلمنه ده. اوږې جانې، تاسو ته زموږ ژغ درځي اوس؟
بیخی
ډېر ښه. مهرباني وکړئ وبخښئ چې ستاسو ژغ قطع سو، نو موږ ونه کړای سول چې ستاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. بلې، اوږې جانې، بلې، اوس ستاسو خبرې اورو. زما پوښتنه دغه وه چې د بله پوښتنه بله تاسو ته دغه وکړم چې ښځې په بېلابېلو وختونو کې راوتلې دي، دوی اعتراضونه هم کړي دي، د خپلو حقونو لپاره دوی ږغ پورته کړی دی. په وروستۍ پېښه کې په بامیان ولایت کې چې یوه غونډه جوړه سوې وه، د راپورونو له مخې دا غونډه د طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې وه، خو هلته ښځو ځینې داسې پیښه وسوه چې ویډیوګانې راووتلې. په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې ښځې هلته بینرونه شکوي، هغه خبرستوی بینرونه چې هلته لګیدلی دي هغه شکوي. او بیا وروسته راپور راغی چې د طالبانو حکومت په دغه ولایت کې تر لسو زیاتې ښځې انجونې په همدې تور نیولې دي چې دوی دغه غونډه ګډوډه کړه. ستاسو په نظر باندې دا ډول اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای سي چې د ښځو غږ واورېدل سي؟
خبرې دلته ده چې واقعا دغه حرکات هم ډېر خطرناک دي. دوی چې کله څوکړي معلومه نه ده چیرته وړي، څه کوي، څنګه یې ساتي، څه برخورد کوي. دا په خپله یعنی د اندېښنې وړ خبره ده او نه کوم محکمه وجود لري علني یا روزمره لکه پخواچو. نو خبره دلته ده چې خپل غږ پورته کول هم دلته ډېر ستونزمن شوي دي. خلک تاسکېږي، خلک وړل کېږي، ورکېږي، فنا کېږي. نو دې خلکو سره هم چې دا کوم برخورد شوی دی هېڅ معلومه نه ده. یو تعداد یې خو خلاص شوي دي دوی وایي، اما یو تعداد هېڅ د دې برخلیک معلوم نه دی. دا هم د ټول دپاره د اندېښنې وړ دی. نو ته فکر وکړه که څوک د سی خپل طرف ورخی، باید حکومتونه د ولسونو زړه وساتي. حکومتونه باید خدمات وکړي. حکومتونه سره موږ خبرو کې نه یو، حکومتونه معلوم نه دي. دوی نه خلکو ته ډاډ ورکوي، نه امید ورکوي چې سبا به څنګه کیږي، موږ به تاسو ته څه وکړو. دا خو ضروري خبره ده. موږ بیخي په یو جزیره کې اوسېږو چې وحشت دی. بیخي نه قانون دلته دی، نه یو نظم دی، نه حکومت زموږ پروا لري، نه زموږ د ژوند هغه حالت پوښتنه کوي. جهان ګوري، تماشا کوي، پې خبرې کوي، اما دا چې ورځ تر بلې زموږ حالت ښه کېږي نه، او لا هم همداسې پټپه ودرېدلې دی. واقعا دا د زغمل وړ نه ده، ډېر سخت ده. هغه څوک چې دلته اوسېږي ژوند ورباندې ډېر سخت شوی دی. داسې چې په نړۍ کې موږ تر ټولو غمجن هېواد په نامه یاد شوي یو، دا واقع لري. دلته هېڅ د خوشحالۍ تمه نشته ده، هېڅ یو مضمون یو حالت نشته چې هغه باندې سړی زړه خوشحاله شي، یو امید پیدا شي، یو هیله سړی ولري.
اوژیجانی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې جدي سرغړونې شوي دي، خو طالبان دغه خبره ردوي. دوی دا ټول راپور رد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په اړه باندې دغه راپور سم نه دی. ستاسو په نظر دا ډول عکس العملونه چې د نړیوالو اندیښنو ته بیرته درد جواب ویل کیږي د طالبانو د حکومت لخوا، آیا ستاسو په نظر دا د څه ډول یو حل کېدلای سي؟ آیا دا باید په بل طریقه باندې حل نسی؟ باید طالبان حکومت کښینی پر دغه باندې غور او فکر وکړي چې دا ستونزې څه ډول حل کړي؟ دا هر ورځ چې راپورونه راځي د توقفونو او د شکنجو یا د وهلو د بولو او یا هم یا د وژنو دا ډول راپورونه چې راځي، په دې اړه باندې تحقیقات وکړي.
خبره دلته ده، زه هم دا ما لپاره جالبه ده. کومې ورځ نه چې دوی په واک رسېدلې دي، همدا کوم خبر چې بیخي عیني واقعیت دی. ټول خلک یې ګوري، موږ چې دلته اوسېږو موږ باندې ډېر پوښتنې، یعنی ته باور که چې دوی په یو کلمه باندې همداسې تلویزیون ته راځي او هغه سراسر رد کړي، حقیقت نه لري، بې بنیاده دی او په دې خو خلاصېږي نه. دا خو ډېر غلط برخورد دی. دا رقم تکراره او تکراره نه، همیشه هېڅ هغه خپل کوم کار چې شوی دی او کوم واقعیت چې ټول دنیا یې ګوري، موږ خو هغه نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی. او داسې نه ده چې افغانستان سره به هیڅوک هم ارتباط ونه لري او د ټولو نړۍ نه به د دروازې وتړلې نه. اوس تخنیک، ساینس، ټکنالوژي دومره فشار کړي، خلکې مستند دي او هر څه وجود لري. دنیا یې ګوري، هغوی یې تحقیق کړی دی، څېړنه کړې، واقعیتونو خلکو سره د خلکو خبرې اخیستي. داسې خو نه ده چې دغه راپور به بې بنیاده وي او هوایي او خبره یې چې مستند شوي نه. نو دوی یو عادت لري متاسفانه چې د تلویزیون پر مخ په ډېر سرګۍ سره هغه چې ټول خلک موږ چې ټول پوهېږو چې دغه کار شوی دی او دا واقعیت لري او په سترګو یې ګورو، عیني واقعیت دی. اغوی فقط وظیفه یې همدا ده چې د تلویزیون پر مخ راشي چې دا ټول حقیقت نه لري خبرې دي، بېبنیاده ده او دا درواغ دي، دا واقعیت نه لري او اصلا داسې کار نه ده شوی. دا اول ورځ نه تر نن پورې دا خبرې کوي. زه وایم چې بالاخره دا به د دې حکومت هغه پایې نور هم سست کړي، نور به خپل اعتبار او حیثیت په ټوله دنیا کې له لاسه ورکړي. افغانان خو هسې هم دلته اسیر نیول شوي دي، دلته یو د مجبورۍ نه دا هر څه په مونږ کېږي. غږونه خو پورته کوو، مجبور یو، اما زه پرې باور وکړه چې زه یو تعداد زیات کسان ګورم چې ډېرې خبرې لري، باید خپل غږ پورته کړي. اما د یارې نه دا کار نه شي کولی. دا هم ډېره سخته ده تر کومه پورې کله چې دا ظلم دا
بله. او ژجانې بله پوښتنه به په دې اړه درڅخه وکړم چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر هم یو څو ورځې مخکې ویلي چې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت باندې اندېښنه لري، او د دې ورهاخوا چې پر دوی باندې ځینې بندیزونه لګېدل دي، دوی له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د روغتیايي خدماتو، د زده کړو د خدماتو او دا ډول نورو خدماتو څخه د شوزو د بی برخې کېدو په خاطر باندې د افغانستان راتلونکي آیا د اندېښنې وړ ګڼي؟
بالکل بالکل، سل په سلو کې دا ټوله دنیا ورته اندېښنه لري. موږ خپل په ډیر بد حالت کې یو، یعنی روغتیايي خدمات ته لاسرسی نه لرو، یو څوک چې محرم ورسره نه وي په موټر کې نه پرېږدي. نو ته فکر وکړه چې په ساعتونو یو میرمنه ودرېږي سړک ته، نه ټکسي پورته کوي ځکه هغه هم یریږي، هغه تعدید کېږي، هغه ورته وایي چې ولې دې پورته کړه. نو دا تر یو ځای پورې په وخت رسېدی نه شي، منه کېږي، خپل صحت له لاسه ورکوي. نارینه نشته، نارینه ورک د په یو مړی ډوډۍ پسې، الکان ماشومان. دا خو خبره په دې کې ده چې هر یو خپل کار ولري. نو داسې خو نه کېږي چې یو میرمنه چې محرمې ورسره نه یو ځای ته تلی نه شي، هغه نه پوښتنې کوي، بیا لرې ځای ته خو بیخي نه شي تلی. دا خو لویه ستونزه بیا شوه. نو غیر دغه نه روزمره خپل کاروبار، خپل هغه ستونزې، هغه مشکلات، د ژوند ضرورتونه چې باید پوره کاندي، یو وخت کولی شو چې خپله لاړ شي، خپل امکانات خپله ترلاسه کړي، بیرې دی چې یو څوک وي ورسره. خو اوس هغه نشي کولی، اوس محدودیتونه ډېر زیات شوي دي. حتی په سرویس کې هم چې چوکۍ، څو چوکۍ چې دوی ورته اختصاص ورکړی دی، هغه چې ډک شي بیا نو ښځه چې څومره ناوخته هم شي موټر ته نه پرېږدي، سرویس ته نه پرېږدي چې پورته شي. دا ټول ستونزې دي، مشکلات دي. یعنی دومره چې میرمنې ځورېږي، ټول ځورېږي. د دې هېواد زه فکر کوم چې ماشوم، ځوان، نارینه، ښځینه ټول په غم کې دي. په خدای باور وکړي چې یو رقم ژوند دی، سړی بیخي حیران پاتې کېږي، خسته کېږي. نو د داسې ژوند نه، یو سر نه ستونزې دي، یو سر نه غمونه دي. هره شپه دوی کښېني او د یو مېرمنو د خفګان دپاره یو نوی فرمان را وباسي، یو نوی خبره وباسي چې د دې د حقونو، د دې د ژوند هغه ساحه څومره کولی شي چې تنګه کړي. یعنی زړه یې تر اوسه پورې هم پوخ دی. هره ورځ ته وغواړي یو نوی خبره بیا وباسي چې داسې باید وشي، هسې باید وشي. نو خبره په دې کې ده چې دا حکومتونه که په همدې ډول روان وي، زه فکر کوم چې دا به دوام ونه کړي.
او ژجانی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د شذو د حقونو د نقص او همدارز حقونو څخه د سرغړونې په اړه باندې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي وي څو ورځې مخکې چې نړۍ باید له طالبانو سره د خبرو پر مهال د شذو حقونه یو سره کرښه وټاکي. آیا ستاسو په نظر نړیوال اوس دومره یعنی کولای شي چې پر طالبانو باندې د ښځو د حقونو یا د بشري حقونو په عموم کې په خاطر باندې فشار راولي، که دا ډول کېدای سوای تر اوسه پورې باید طالبانو دا خبره نه وای منلې، که څنګه؟
ولا زه فکر کوم چې دا غږونه پورته کول، فشار راوړل، دا هم بې تاثیره نه دي. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځان پر متل دی وایي زه چې شرمېږم ما به څوک شرموي. نو خبره په دوی ته بیخی بی تاثیر شوی دی. هر خبر اوس که دا خلق پا هر رقم استونزو بانده اخته دی، یعنی حکومتونه خوب باید مسئولیت واخلی دی خلق و مقابل دوی سونو پا مقابل دی. نو دوی چیر تلار شی، دوی کسوم را لار شی، اوس خم خوار لازه هر ثانیه کیزی. خو که دوی غق پرتکی او دوی دوی شرایط ور بانده وزه نکی چی دوی تا هم استونزی لار شی او واق و قدرت چی سنگ ساتل کی ده چا ده خوانه ساتل کی ده منطقی ده خوانه و ده نریوال ده خوانه خو ام دوی که او پری زفکر کنم دوی بجیدی توگه که اقدام و کی او اغا بشر و چی دلتا جوان که یا اپونه پر طول دنیا که ناری دوی وحی چی دلتا دماین زتلیلی اغا ابتدائی حق مون نلرو مون باندی ده جوان صاحبی خیقت شویده چی جوان زمون حق ده، کار زمون حق و تحصیل زمون حق و سیاسی دگر که مشارکت زمون حق و طول زمون ناخستل شوی، مگر در ناری سوری بولی تاثیر نکی. زفکر کام آقا سوک چی دوی اختیار لری اغوی دا جدی کار نکی، دا طول تکلیف پدی کده، طول مشکل ستونز پدی زیگی.
ش او څنګه کېدلای سي وږي جانې چې دی افغانان باید خپل ژختر طالب چارواکو پورې ورسولای سي او د دوی ژختر غوښونی ولای سي؟
غلا دی زه فکر کوم چې یو خبرونه د پاره یو میرمنه کار او چې د تعلیم تربیې په برخه کې خبرې وکړي، ته باور وکړې د سلو کسان به ډیر خلکو پوښتنه کړي چې ته حاضرې ویلې زه یو عادي معمولی انسان مې ویلې بس چې ډوډۍ نه لرم، کار نه لرم، پیسې نه لرم، مشکل لرم، بیا به زه وژل کېږم، دا کار نه شم کولی. پوهېږم چې دا حالت په ما باندې دی، دا ظلم په ما باندې روان دی، اما ته باور وکړه چې یو تعلیم یافته ښځه حاضره نه ده چې چېرته خبرې وکړي، خپل آواز پورته کړي. پوهېږي چې بالاخره ورسره څه چلند کېږي، د دې نه یارېږي. دا مشکل شته دی، هر یو پغان فریاد لري، هر یو چې ووایي دیوان به درته سیری سیری کړي، اما نشي کولی چې خپل آواز د یو رسنۍ نه پورته. دا ستونزه اوس راډېره شوې ده، ډېر د تشویش وړ دی، خلک ډېر د دې خبرې نه یارېږي، ځکه خلک اوس کم راپور ورکوي، خلک ورک شوي دي. ډېر کسان چې دوی یو څه د دوی پاکله چېرته خبرې کړي دي دی نشته دي او لا درکه دي. خلک په فکر کې چې یو بیرون ته تللي یا به دی سي په یو وخت معلومي چې دوی اصلا معلوم نه دي. دا هم سخته ده واقعا، دا په خپل خلق کې هیرولي دي چې آواز خفه شي، په دې آواز کې ډب شي، دا به ډېر خطرناک شي. باور وکړهظلم ته ډېره پورې ناممکنه رشته وه.
مننه اوږی جانې چې تاسو وخت په استیو په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. د نور بسته پروګرام وخت هم پای ته رسیږي. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو له مش سره ګډون وکړ، او بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د اوږی جانې څخه مننه پر خدای مو سپارم. د ګل په شان